سلامونه نه بجې شوې زه اوسه احمد زیم ازادي رادیو خبرونه ته تاسو ته خرغلاس ویم. تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویل دي چې د طالبانو د افغانستان د راتګ د بندیز په اړه خاص دلیل نه دی ویلی. ښاغلی بنت دا خبر نن لامو تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړي او ویلي دي چې د په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر بیا بیا د طالبانو پر تګلارو او اقداماتو انتقاد کړی دی چې له دې امله طالبانو د افغانستان پر سفر بندیز لګولی. بلورته به د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرسیاله هیدربار وایي چې افغان خزې د تاریخ په اوږدو کې لننګولو سره مخامخ شوې دي، خو کوم تیری او ستم چې طالبانو پیل کړی دی بل هیڅ رژیم تر دې مخکې داسې نه دی کړی. پیرمن بار دا خبره نن په خپل ایکس پاڼه کې د طالبانو له لورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د بندیز په تړاو لیکلې ده. اغلی بار زیاتوي چې د بندیز د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې نړیواله ټولنه نوې ازموینې سره مخامخ کړې ده. ریچارډ بنټ له 2022 کال را په دې خوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه کار کوي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون ویل چې بنټ د افغانستان د وضعیت په اړه ناسم معلومات ورکول او افغانستان ته پر سفر بندیز لګول شوی دی. د طالبان ادلی وزارت نن د دوی د مشر د توشی ورسته د امر بالمعروف او نه اعلان منکر قانون پر رسمي جریده کې خبر کړ. د دې قانون په برخه کې د خزو د حجاب پر رغلی دي چې د خزې ټول بدن باید پټ وي، د غوی مخ باید ښکار نه شي. په دې قانون کې هم خلک او مامورین مکلف شوی دي چې اسلامي چارو ته د درناوی وکړي، رسنی موظف شوی دي چې له شریعت سره سم خبرونه وکړي، سوداګر، کسبکاران او بازګران هم اتول شوی دي چې په جماعت کې لمونځ وکړي. د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پر خپل کلنی راپور کې د 12 میاشتو په تراس کې د اخلاقي فساد په تور د 10000 کسانو د نیولو خبره دیو لاستراوړنې په توګه یاد کړي. پر دې وضعیت نو وزارت په افغانستان کې له خزو انجونو او ځوانانو سره د سخت چلن لامل د کورنیو بهرنیو بشري حقوقو بنسټونو تل نیپکې کړي دي. او یو ورځ روسه لدی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړي، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنی چار وزارت وین آیا خان عاجزاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس دی وی لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیه، هند، چین او جنوبي افریقا وو. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په 13 جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتوپیا او متحده عرب امارات یې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې فکر کوي د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. آذربایجان لمړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لوالتي خو د چین هرکلی وکړ. په نننۍ خبرونه کې تاسو ته ځینې مطالب هم لرو. ننګرهار کې وروستیو سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي دي.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ پورنه دي چې دې پسې پورن
راننه وته. د امریکا د وزارت خبرداري ورکړې کډای خراسان څنګه دوی ته غوښ پخکړي بیت به پرې وکړي.
مرزونه وکړه پتونې وکړه بدلې پر وسولې ده دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري د غجې د غلکانې وسباري.
بله اول د دې ټولو مطالب سره سره د سپورت لنډه هم درته ونې خبرونه لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مرکز جلال آباد په ومنه یک سره رود ولسوالی او شخصیمو کې د تیر شپې د سخت باران لمل راوتل سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. نور تفصيل په دې راپور کې.
ناڅاپي سړک باران شو، هغه 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی. د خپل غاړه کې مونږ کورنه دي چې دې پسې پورن راننه وته. ما کور ته ومې کتلې، دې دیوالو کې اوبه راننه وتې، کور کې واړه ورونه مورګانې پلار مې هلته مونږ دوه درې وزې وې. داس شوی نه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوبه راورسې. مونږ چې دی دننه کور کې نیمې تر اوبه راجېږي شو. چې راجېږي شو مونږ ځانستلو سړک کې اوبه راونیول. چې راونیول ډېر خوارۍ کوشش و، خلکو راغله ګاډو کوشش باندې ځانونه مې سړک ته هر څه نه پاتې شو.
دا د جلال آباد ښار د اومې ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیر شپې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جماعتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زموږ کورونه د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې، غوچکو ساحه کې، د موږ څنګه شاوخوا 200-250 کورونه وړي. همداسې چې دوکان نه صاحب کې کسل دوکان نه دي، داسې دوکان نه خراب کړي دي. پله مړی وړو، نن مړی وډ نیولی او پله په سر بوجي کړو، موږ خپل جنازه کې ګډون وکړ.
د غوچکو یو بل اوسیدونکي فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپناه او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانه خوښ شوی دی. بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، د ډېر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماخام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس به دی بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه. نه دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دشو. موږ دغه ځای کې چې په کرای کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد ښار اومې ناحیې کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماښام د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګیانو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې و تنه ټپین او یو تن مړ شوی. لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوی تخریب شوې دي. مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته 2 تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومي د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د ننګرهار سربیره په کابل او سونور ولایتونو کې درنو ورښتونو او سیلابونو د سر و مال زیانونه اړولي دي. په دې اړه فیروزه زی راپور لري.
د سیشن به دورازي شدید ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مالی او ځاني زیانونه اړولي او د خلکو پر مخ د تاګ راتګ لارې هم بندي کړې دي. د راپورونو لمخې د کابل ځینې سیمې، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا او ځینو نورو ولایتونو کې شدید سیلابونه راوتلې دي. په خاله رسنیو خبرو سوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل په دشت برچی، کوټي سنگي او خیرخانی سیمو کې سیلابونه د خلکو کورونو ته ورننوتلې دي. د کابل ښار د مهدیه خرګوټي اوسیدونکي ایوازلی وایي چې سیلابونه د ورور له دوکانه یو موټر لرګي او د ډبرو سکاره وړي دي.
چوبای شره مقصد یک موټر چوب تقریبا یک موټر چوب سیل بردک دیگه زغال هم بردش.
یو موټر لرګي سیلابونو یې وړل، سکاره هم وړي. تقریبا له یو موټر ډیر کم پاتې دي. موږ پرون مخام پورې وکړای شو چې اواز 15 اشپک کراچي لرګي ټول کړو او دوکان ته راوړو.
دا وایي چې په دې خرګوټي کې د سیلابونو له امله یو ماشوم او یو نارینه هم مړ شوي دي. د کابل د دشت برچی د ګلخانی سیمې اوسیدونکي نجیبې هم ازادي راډیو ته وویل
د منطقې ما قبول بسیار دچار سیلابای شدید بودو.
پرون زموږ سیمه له شدیدو سیلابونو سره مخ وه. زموږ د ګاونډیانو کور له اوبو ډک وه او ټول وسایل یې اوبو یوړل. په ډېره سختۍ ځانونه وژغورل.
بلخوا د پنجشیر ولایت ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په روخي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه چې د سیند دواړو غاړو ته پراته وو ویجاړ کړي دي. د دغه ولایت د روخي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد وویل
خسارات انګوست مالی بر مردمی که بیشتر متضرر
خلکو ته مالی زیانونه ور اوختی. د خلکو ژوي چې په غرونو کې وو سیلابونو کې لمنځه تللي، چې شمېر 200 ته رسیږي. د خلکو کرنیز ځمکې هم لمنځه تللي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت چارواکو د وروستیو سیلابونو د اوختو زیانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې روانه اونۍ هم د هیواد په 5 ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د روان هجري لمریز کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شدید اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي، چې د نړیوالو مرستندویه سازمانونو په خبره د طبیعي مصیبتونو بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمېر زیات کړی دی.
د امریکا د فوزرات خبرداري ورکړه ک چیرته د دایش خراسان څنګه له لوري له کوم غوښ سره مخامخ شي بریډ به پری وکړي. یو شمیر پوزي کارپون او سیاسي شنو کې په افغانستان کې د دایش ډلې پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه بیلابیر نظرونه څرګندوي. نور حال د بدی سپوکمه په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت پنتاګون سرپیره پر دې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې د بیا ودې په اړه خبرداری ورکړی، خو د امریکا د ګټو پر وړاندې د دې ډلې ګواښ ژر پېښېدونکی نه بولي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنتاګون ویاند جنرال پاتریک رایډر د سیشن بې په ورځ د اګست په 16 یوې خبري ناستې ته وویل چې د افغانستان په شان هیوادونو کې لیدل شوي چې داعش ډله بیا کولای شي پکې وده وکړي. جنرال رایډر د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات له افغانستانه له وتلو وروسته په تیرو 3 کلونو کې تر کومه حده د داعش پر خراسان څانګې څار لري او پر دې اړه د امریکا اقدامات تر کومه بریده دي، زیاته کړې چې که د امریکا یا ګټو پر وړاندې یې ګواښ ولیدل شي دوی به یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. هغه وویل چې اوس مهال د داعش خراسان څانګې پر وړاندې د عملیاتو په اړه معلومات نه لري.
Certainly if we see imminent threats against the United States or our interests we reserve
یقینا کچېری متحده ایالاتو ته قریب الوقوع غوښنه وینو دا حق ځان ته ورکو چې د بریدونو په ګډون لازم اقدامات ترسره کړو، خو تاسو لپاره د اعلان سن لرو
کته هم داعش په افغانستان کې د طالبانو د 3 کلنې واکمنۍ پر مهال د خونړیو بریدونو پړه پر غاړه اخیسته، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې داعش په دې هیواد کې زپل شوی او سیمی او لویدیستا گواخ ندهی. تازه د طالبانو د بهرنی و چارو وزارت مرستیال ویاند زی احمد تکل د سیشن بی پورز ویلی که پاکستانی آنخ تا دی دیورند کرخی پوگدو که دی دایش پتنزایونا لمنز یورل شی دی دایش گواخ با پا بشپده توگا لمنز اولاد شی. پا هم دی حال که دی سیاسی و امنیتی چارو کارپو حکمت الله حکمت آزادی رادیو تا ویل غواره دا چی امریکا پا افغانستان که لطالبانو سر پا گده دی دایش پر ورانده مبارزه وکړي.
په باور باندې چې امریکایان په داسې سیاستونو کې باید د دقت څخه او د یو ولسوي پلان له مخې عمل وکړي، نه د احساساتو له مخې څخه. افغانان په جدي توګه باندې د امریکایانو څخه ځورېدلي دي د شل کلن اشغال په دوران کې، ولی اوس د دغې اړیکو شوالی غواړي، بهبود غواړي، چې یو نوی فصل د دوستۍ وو او د متقابل احترام و د متقابلې همکاري رامنځته شي.
د سیاسي چارو بل پو طارق فرهادي بیا وایي چې د امریکا ټاکنې نږدې دي، ځکه امریکا له ګواښونو د ځان ساتنه غواړي.
اگر فقر در افغانستان بیشتر شوه و افغانستان به رسمیت شناخته نه،
د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت آرام دی، خو که بیوزلی زیاته شي او افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي نو دا ګواښ شته چې د داعش په څیر جنایتکارې ډلې به خلک وګماري. موږ او نړۍ باید دې ته پام وکړو چې هیواد داسې او ناورین ته مخکې نه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو د موجودیت او ګواخ په اړه اندېښنې لا لوړاندې موجودې دي. دا اندېښنې وروسته له هغې لا پسې زیاتې شوې چې دغه وسله والې ډلې په روسیا او ایران کې د خونړیو حملو مسؤلیت ومانه. د دغو پیښو لږ وروسته د روان کال په لومړیو کې د افغانستان پر هوایي حریم د بې پیلوټه الوتکو د ګزمې راپورونه خپاره شول. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د افغانستان یو سیمه ییز خصوصي تلویزیون ته پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي ویلي وو چې دا الوتکې امریکا پورې اړه لري او دا یې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه وبلله. د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنتکام قومندان جنرال مایکل کوریلا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د داعش خراسان څانګه ښایي د شپږو میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر پر امریکا او لویدیځو ګټو برید وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم د خځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان بهر بیا د ایران په یزد ولایت کې یو باس د چپکېدو په پیخه کې لک تر لږه 28 پاکستانیان چې راخته تربین په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو وژل شوی دی او په دې پیخه کې 23 تنه نور ټپیان شوی دي. د پیخه جزئیات د فرشتې ساک پر راپور کې
د ایران په یزد ولایت کې د اربعین د مراسمو لپاره د پاکستانی زیارت کوونکو د یو بس د چپکېدو پیښه کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د یزد ولایت د بحرانونو د مدیریت د مشر محمد علي ملکزاده له قوله ویلي چې په دې پیښه کې د 1400 ټپیانو حالت نازک دی. د ایران خبری اژانسونو هم د یزد ولایت د بیړنیو مرستو د چارواکو په حواله ویلي چې دغه بس د سه شنبه په ورځ د ماخستان نږدې 10 بجې د تفت ښار د دیشیر د پولیسو د یو مرکز مخې ته چپه شو او ور یې واخیست. د راپورونو له مخې په دغه بست کې له 150 تر 350 پورې پاکستانی مسافر سپاره وو چې د ایران له ختیځې پولې سیستان بلوچستان څخه د خوزستان د چزابې سیمې ته روان ول. د یزد ولایت د بیړنیو خدمتونو د مسؤول په وینا په وژل شویو کسانو کې 11 ښځې او 11 تنه نارینه شامل دي. د ایران اسنا خبری اژانس لیکلی چې په ابرکو سیمه کې د خاتم الانبیا روغتون، په تفت سیمه کې د شهید بهشتي روغتون او په یست سیمه کې د شهید رهنمون روغتون د زخمیانو د درملنې لپاره چمتو دي. د بریک په سیستم کې تخنیکی ستونزه د موټر چلوونکي له لارې سره نابلدي او د موټر خرابوالی د دغې پیښې لاملونه بلل شوي دي. ریټرز خبری اژانس دا هم لیکلی چې پاکستانی رسنیو د یو ځایي شویه مشر قمر عباس په حواله د وژل شویو شمیر 15 دیش کسان خودلی دي. د دغه رپورت لمخې د دغه بس مسافر د پاکستان د سند ایالت د لړکانا ښار شویګان وو. د پاکستان ولسمشر اسف علي زرداری په ایران کې د پاکستانی زیارت کوونکو د وژل کېدو له کبله خواشینی خودلې او د بهرنیو چارو وزارت یې لارښوونه کړې چې مړی پاکستان ته واستوي او ټپیانو سره په وخت مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم د دغه پیښې په خبرګون کې د وژل شویو له کورنیو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د هغه شویه زیارت کوونکو چې د بس د چپکېدو له امله مړه شوي خواشینی څرګنده کړې ده. د اربعین مراسم په وروستیو کلونو کې د ایران د حکومت په تبلیغاتو سره په عراق کې ستر مذهبي مراسم ګرځېدلي دي. په همدې مناسبت د عراق په کربلا ښار کې په میلیونونو شیعهګان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټولیږي او ماتم کوي چې له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مله مراسم وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم ورګرز افغانستان ته. په افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی دفتر د دغه ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ښوونځیو مدرسو کې په ټولو زده کوونکو د امارت پیژندنې په نوم د کتابونو د ویش خبر ورکړ شوی دی. دغه دفتر په خپله اکسپاڼه لیکلي چې دا کتابونه د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ویشل شوي دي. یو شمیر د پریکړه غند یو ټینګار کوي چې د خوندوی نصاب باید سیاسي نشي. نور حال د بدی سپوږمۍ پر راپور کې
سره له دې چې په خوندوی او مدرسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د امارت پیژندنې په نوم کتاب د تدریس او ویش په اړه د زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې دي او پراخې نیوکې پرې کېږي. تازه په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی دفتر د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خوندیو او مدرسو پر ټولو زده کوونکو د دغه کتاب د ویش خبره کړې ده. دغه دفتر د سیشن می په ورځ د زمری په دیرشمه په خپل ایکس پاڼه د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو برخی عامر حافظ حمدالله سید په حواله لیکلی چې دا کتابونه د یاد ولسوالۍ په 15 خوندیو او 21 مدرسو کې لزده کوونکو د آزموینې اخیستنې په هدف ویشل شوی دی. سید وړاندې زیاته کړې چې لزده کوونکو د آزموینې تر اخیستو وروسته بریالی زده کوونکو ته ځانګړې جایزې په پام کې نیول شوی او د دې آزموینې د اخیستو موخه هم د ده په خبره د طالبانو د حکومت له کړنو سره د نوي نسل بلدتیا او مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي. د دغه کتاب محتوا تر ډیره د طالبانو د رهبرانو او جنګیالیو د کړنو پوځي فعالیتونو د لومړۍ دورې واکمنۍ ستاینه او د تیرو 20 کلنو جګړو او د طالبانو اوسنۍ واکمنۍ اړوند معلومات بلل شوي دي. هڅه مو وکړه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې چیرې چې دا کتابونه ویشل شوي د میشتو زده کوونکو او ښوونکو نظر واخلو، خو د موضوع د حساسیت له امله څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. خو د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو ښوونکي په ښوونځیو او مدرسو کې د عمارت پیژندنې کتاب د تدریس خبره تاییدوي. د پنجشیر ولایت یو ښوونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا کتابونه په مدرسو کې لاس پلاس کیږي، په خوندیو کې خبريږي او لوستل کیږي، خو حالت یې بڼه لازمی نه ده. د پنجشیر د اطلاعات او کلتور ریاست په دې موضوعاتو کار کوي او خبروي.
د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په خوندیو کې د دا ډول کتابونو تدریس ناورین بولی او وایي چې دا به ښوونی سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالحادی وزین ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د پوهنې او معرف نصاب باید ملي پاتې شي. اسلامي ارزښتونه، ملي ارزښتونه او علمي ارزښتونه ته باید ژمن نصاب وسي. د معرف او د پوهنې نصاب سیاسي کول، حزبي کول او تنظیمي کول دا د افغانستان په خیر نه ده، دا د افغانستان بحران سره مواجه کوي.
د کندهار ولایت مقام په داسې حال کې د یاد ولایت په خوندیو کې د عمارت پیژندنې کتابونو د ویش او تدریس په اړه دا څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د پنجشیر، پروان، بامیان، جوزجان، هرات او یو شمېر نور ولایتونو په خوندیو کې د عمارت پیژندنې له کتابونو آزموینې اخیستل شوي دي. تر دې مخکې د یو شمېر کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو لپاره په خوندیو کې د دا ډول کتابونو د تدریس په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې دا کار به د دوی ماشومان افراطیت ته وهڅوي او ذهنونه به یې خراب کړي. د پوهنې فعالان ټینګار کوي چې په ښوونځیو کې باید کیفیت ته زیاته پاملرنه وشي او ځوانان د له عصري او پرمختللو علومو سره آشنا شي، څو وکړای شي چې د عصري او پرمختللو علومو په برخه کې له نړۍ سره سیالي وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر وایي چې سږ کال د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیر کلون کې بعد کندهار خټکی او اندوانی پاکستان تم صادره دلی خو سکل د غیواد افغانستان پر میوجاتو لوړ تعرفه وځ کړی چې لامل افغان سوداګر صادرات نه دی کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جری بځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورستونې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بلی پر وسولې دا دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه جدال کانې وس باري الته په بازار کې په پنجو فلسي او په شلي په داس خرسي شی مو نه دي په جوړ کړي. د خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړي، کارم په دغه رقم په خراب.
تیر کلونو کې باید کندهار خټکی او هیدوانی پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سش کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړ تعرفه وځ کړې چې لامل یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتک د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په اول سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل. اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشت یو سو هغه زمش د مټر کرایله نه راجوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په وزر په تازه ضرور کول په وس په 3000 په 3500 مجبور کول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتل. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نزی باید موږ دا سی وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. د شسته خټکی مدیل ته په بیخي په کم پیسو خرسيږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د پسته توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل ان شاء الله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال لس فیصده او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دي.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تر نه نیم بجو وروسته د سپورت اونیس پروګرام هم تاسو ته لرو، خو تر دې دمخه د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ته ستاسو رسیدلی پیغامونه ورو.
ستاسو ل پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادۍ رادیو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورټونه ستدي او بن سنداسي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلند کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را باندې ټول ډاکټر نو خواري کولې شو، نو غریبي کولې شو، نو مزدوري لتلې شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړی دی او چې باغزن تارونه منی وروړو بس دې رحمانه توګه باندې چار چار نه سره کوي ممبري دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست کوي چې موږ ته د کار زمينه برابر کړي او پاسپورت نو ویزو ترتیب له برابر کړي چې هر یو مملک ته موږ تک را تک کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولې شو. لکه نور څنګه چې نور مملک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته امر بل معروف طالبان کوم مسولین چی دي خلک ورسره ډیر تنګ شوی دي او حالکو ته مشکل جوړوي سلمان د قانون تنوزی او ورته وای چې وسته داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي موږ ټول مسلمانان یو موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي خلک ورسره پازابیږي باید داسې خلکو سره چلند وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ لاس په خیر صحت مشه دی علامه قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی ز تر سبا درجه پوری دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار او شی نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نو شته منی او شی ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پورته سوی دي نو ډیر الله تستراری دي موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینه ته برابر شي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو په منځنۍ څپه کې دولس شپږ نوي کې په ټول افغانستان کې ورېدل شي وړاندې په دې خبرونه کې ته سپورت اونیز پروګرام هم تاسو ته لرو خو تر دې دمخه ساعت نه هو دېرش دقیقې